رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د عراق مرکز بغداد نږدې د شوګانو په زیارت باندې په برید کې 15 د شکسانو وژل سی ودی. د امریکا د ټکساس په ایالت کې په ډزو کې 15 پولیسان وژل سی ودی او په ورسا کې د ناټو د ورځنۍ غونډه پیل شوه.
د خبریالانو د ملاتړ ادارو د ناټو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره مرستې دي د بیان په ازادۍ پورې وتړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د سولې د بهیر د لا انسجام لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د عراق مرکز بغداد ته نږدې د بلاد په ښار کې د شوګان په زیارت باندې په برید کې 15 د شکسان وژل سوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویل دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې سوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې درې ځانمرګو چې وسلې او راکټونه ورسره په زیارت باندې برید وکړ. دوی ویل دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړ او بیا د زیارت دننه په خلکو باندې ډزې وکړې. د برید کوونکو نه دوی په زیارت باندې د برید نه وروسته په مارکیټ کې په ځانو تړلې بمونه وچول. امنیتي ځواکونو درېیم برید کوونکي مخکې له دې نه چې خپل بمونه وچوي وواژه. بل پلو ته د عراق سر اعظم حیدر البادی د بغداد د امنیت د نیولو مسؤول او څو نور امنیتي مامورین د دندو نه لیرې کړي دي. دا کار د دې لپاره سوی دی چې څو ورځې مخکې په بغداد کې په بریدونو کې په سلګونو کسان ووژل سول. د امریکا د ټکساس د ایالت د ډالس د ښار پولیس وایي چې د تیر شپې د جزو په تړاوې درې مشکوک کسان نیولي دي او څلورم مشکوک کس وژل سوی دی. د ډالس په ښار کې تیر شپه په ډزو کې 15 پولیس ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. ډزې د یوې مظاهرې نه وروسته وسوې. مظاهره په امریکا کې د دوو تورپوستو امریکایانو په وژلو د احتجاج لپاره جوړه سوې وه. نور تفصیل د امریکا غږ د جیف کاستر په رپورټ کې د زیبا خادم نه.
دغه وروسته پولیسو د یو مشکوک برید کوونکي سره چې د ډالس په یو ګراج کې پټو خبرې کولې چې ځان تسلیم کړي. خو وروسته بیا دغه کس ووژل شو. اما دا معلومه نه شوه چې آیا دغه کس په خپله ځان ووژه او که پولیسو ووژه. د پولیسو رئیس ډیوډ براون ویل دي چې په نیول شوو مشکوکو کسانو کې یوه ښځه ده. هغه وویل چې دوه نور مشکوکو کسانو نه پوښتنې روانې دي. براون وویل چې مشکوکو کسانو تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې دا معلومه شي چې په پولیسو باندې برید د څه دپاره شوی دی. د ډالس خاروال مایک لانګز خبريالانو ته ویلي دي چې غمجن دي.
say that our police officers put their life on the line every day. کومه چې
پولیس د خپل وظیفې لپاره ځانونه قربانوي نو مبالغه بنه وي. دا یو
حقیقت. چارواکو ویلي دي چې برید کوونکو قصد درلوده چې ډیره وی جاړي وکي او د بم د شندولو ټیم یو مشکوکه خلطه هم موندلې ده. جمهور رئیس اوباما چې د پولان په مرکز وارسا کې ده دغه بریدونه وغندل او زیاته کړه چې پیخه د دې نمائندګي کوي چې پولیس هر ورځ د خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکوي.
زه د ټولو امریکایانو نه غواړم چې وژل سو پولیسو او د هغوی کورنۍ ته دې دعا وکړي. په یادې وساتي او د یو ملت په حیث راځئ چې د خپلو نارینه او ښځو نه چې د پولیسو په جامو کې خدمت ترسره کوي د هغوی د قربانیو په خاطر مننه وکړو.
پولیسو ویلی دی چې دوه وسلوالو د مظاهره په جریان کې په پولیسو ډزې وکړي. مظاهره پرون ناوخته د هغو دوه افریقایي اصل امریکایانو د وژلو په سر جوړه شوې و چې یوې د منیسوټا په ایالت کې او بلې د لویزیانا په ایالت کې د پولیسو په ډزو کې وژل شوې و. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونو ته دا مورکو د پولند په مرکز وارسا کې نن د ناټو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. تم ده چې سبا ته په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وسی او ناټو به د افغانستان د حکومت سره د مرستو په اړه په ستراتیژي باندې کار وکړي. د ناټو د غونډې ته جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبدالله هم ورغلي دي. په سیاسي چارو او امنیتی پالیسي کې د ناټو د عمومي منشي د مرسیال همکار او د قفقاز او د منځنی اسیا د سیمو لپاره د ناټو د عمومي منشي خاص استازي جیمس اپارتوري امریکا ځخته وویل چې ناټو به د افغانستان د حکومت نه وغواړي چې د فساد سره مبارزه وکړي او خپل امنیتی قواوې موثره کړي.
What we're asking of the Afghans is to have an inclusive government.
چې موږ د افغانستان غواړو هغه د دې چې هم شمول حکومت ولري. هڅه وکړي چې موثر حکومتداري ولري. د دې معنی دا چې د فساد په خلاف مبارزه وکړي. البته چې دا غواړو چې دوی موثر قوتونه ولري. جیمز اپاتوري وویل چې ناټو په هیڅ چې د افغانستان حکومت دا ګرانه ده چې امنیت برابر کړي. په تیر بیا چې افغانستان یو داسې گاونډي لري چې دا غځای نه وسلوار راځي او په افغانستان کې جنگ کوي، خو هغه وویل چې ناټو به د افغانستان سره خپل همکاروي ته دوام ورکړي. بل پلو ته جمهور رئیس اوباما هم نن سهار وارسا ته ورسېدی. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی چې تملریش د اروپای اتحاد نه د برتانیې د وتلو پروسه به له کوم سنزو تر سره سي. نور تفصيل د شافی سردار نه.
جمهور رئیس اوباما په یو مضمون کې چې د لندن په فاینانشل ټایم کې خبر شوې دی، ویلی دی چې که څه هم دا مشکل ده، خو زه ډاډه یم چې برتانیا او اروپای اتحاد به په خپلو کې د نوو اړیکو د پیدا کولو پروسه په ښه توګه مخته یوسي. په عین وخت کې ټول هیوادونه توجه کوي چې مالی ثبات او نړیواله اقتصادي وده اطمینانی سي. که څه هم جمهور رئیس اوباما وویل چې د اروپای اتحاد څخه د برتانیا وتل په راتلونکي کې د اروپا د قارې د متحدولو په برخه کې جدي پښتنې راپیدا کوي، خو هغه دا هم وویل چې امریکا او برتانیا به د اوس پشان خپل ښه روابط وساتي. اوباما وویل شک نه لري چې برتانیا به د ناټو د یو مهم غړي په توګه پاتې سي. نن به اوباما د اروپایي شورا د رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسون د رئیس ژان کلاد یونکر سره وګوري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د وتلو د مذاکراتو په اړه ورسره خبرې وکړي. که څه هم د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې وتل به د ناټو د مشرانو د غونډې مهمه موضوع وي، خو اوباما به د داعش د وروستیو بریدونو او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه هم خبرې وکړي.
او دا هم روسي خبر ده. تایوان ختی سواحل نن یو قوي طوفان وځپل. په طوفان کې یو کس مړ شو او شپږ پته نور ټپيان شول. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. در نوریدونکو تاسو د خبر هم اوریدئ چې په ورسا کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. لګ روسه په همدې ارتباط د ازادي رادیو خبريال احمد شبر سره غږیږو چې د نن ورځې د غونډې د جریاناتو مهم ټکي بیان کړي. خو د دې نه مخکې راځو د خبر ته چې د خبريالانو د ملاتړ افغانو او نړیوالو ادارو د ناټو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره د خپل آینده مرسته په افغانستان کې د بیان په ازادي پورې وتړي. خبريال اکرام شینواري موږ ته په دې حق له کابل نه راپورټ راکړی دی.
د نه پونم په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې او چارواکي سي دي کولا ته ویډي وایي چې د ناتو سرمنشي دي ګډونوالو څخه د دې غوښتنه ده چې هغه د خپل مرستي د بیان د ازادۍ معلومات د خلکو لاسرسي د آزادو خصوصي رسنیو څخه ملاتړ او هم د ټاکني سیستم اصلاح د ټاکنو ترسره کول او اداري پساسه د مبارزې په برخه کې د افغانو په ژمنو پورې مربوط کړي.
از حکومت افغانستان چې دم خواسته شوه کاملان خوشونت علي خبرنگاران افغانستان را
خغلی ته ویډي ویل د افغان حکومت څخه په کاوخت لشي تر څو د خبري اعلان پر وړاندې د زورزيتي عملیون ته سزا ورکړي. دوهم افغان حکومت په کلب ته چې له آزاد او خصوصي رسنیو څخه مالی او منوي ملاتړ وکړي او پرې نږدې دي چې د رسنیو د مالی امنیتي او پني سوند له عمله خبرونه کټه کړي. ته وی دی وی چې د افغانستان د رسنیو اساسي لنړیوال ټولنې غواړي چې افغان حکومت په دې برخه کې سرګند تعهد واخلي. خو د بی پولی خبري اعلان ټولنې بیا په ورسا کې د ناتو د سرمشيزي لګډونوالو غوښتي چې ترغی چې طالبان نړیوال بشري حقوقو منلو ته غاړه نوي یخي ورسره دي له هر ډول خبرو ډډه وشي. همداشان د بی پولی خبري اعلان ټولنې یا آر اس اف په ورسا کې د جمعې او شنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو غونډې د جوړېدو وړاندې دغه سرمشيزي لګډونوالو او افغان حکومت هم غوښتي چې په خپل ټول توان دي د افغان رسنیو او خبري اعلان څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. د بی پولی خبري اعلان ټولنې په ویلامه چې له پاریس څخه خبره شوې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دښمنان سو د هڅو یادونه شوې او د ورسره سرمشي له ګلوالو په کلکه غوښتل شوې چې په سرګند د افغانستان له رسالیو او خبريالانو ملاتړ وکړي. د بی پولي خبريالانو ټولنې عمومي مشي کرسټپ دلوار ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه د ملاتړ په حق له لارو چارو په لټولو غور کوي. موږ د ناتو د غړو هیوادو څخه غواړو چې د خبر رسولو ازادۍ ته په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. موږ باور لرو او د وروستیو 15 کلونو تجربه هم زمون دا باور تاییدوي چې د رسنیو د ازادۍ او د خپلواکۍ د تضمین او د خبريالانو ساتنې پرته نشي کېدای چې سوله، امنیت او اساسي ازادي تضمین شي. خبري او نړیوالې مرستې باید د بیان د ازادۍ او د وژل شوو او ضرورل شوو خبريالانو عاملینو ته سزا د ورکولو تعهد پورې مشروط شي. اریسی پوهی چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان خبريالانو او نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی. دا مهال په افغانستان کې 3 تلویزیونونه، 16 رادیوګانې، 19 چاپي رسنۍ او 12 خبري اجلسونه پلیت کړي. خو دا ټول نوې چې خبري اعلان د 2001 کال راهیسي د بیان ازادۍ د لپاره خورا زیاتې قرباني ورکړې دي. تر نن په دغه هیواد کې 15 دیش خبري اعلان د خپل کار په ترڅ کې وژل شوی، چې شپږ لسی بهرنیان دي. هر څو دغه بیان لمخې 19 افغان خبري اعلان په ولایتونو کې وژل شوی چې د بی پولي خبري اعلان د ټولنې د بیان لمخې په ټولو وژنو کې عاملون ته سزا ورکولو پر خکې مسؤلیت تر سترګو کیږي. د بی پولي خبري اعلان ټولنه وایي چې د ټولو نیوز د خبري اعلان وژل د طالبانو د دیموکراسي او سولې ضد سیاست په ډاګه کوي. طالبانو تیر کال د میزان په شلمه په یوه رسمي اعلامیه کې اعلان وکړ چې ټولو او یک خصوصي تلویزیون په خپلو پوځي اهدافو کې شامل کړی دي. الیسی ویلي ناتو چې 2000 کال پورې د یو قانونمند دولت او سخت دریځي سره د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ژمنه کړې چې د ورسا په غونډه کې د دغې ژمنې په څرنګوالي باندې خبرې کیږي. خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو سره د خبرو په برخه کې د دغې ټولنې متضاد دریځ د مدني ټولنې د بشري حقونو د ملاتړ او خبريالانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې طالبان سره د ناتو د غړو هیوادو او افغان حکومت خبرې د دغې ډلې لخوا نړیوالو تعهداتو او نړیوالو بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ژنیو کنوانسیون ته د ژمنتیا پرته د منلو وړ نه دي ګڼلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سولې عالی شوراوی چې د خپل چارو د خکېدو او خ پر مخ بيولو د پاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه شورا مرستيال مولوي عبدالخبير اچقون ویلي دي چې د دې ستراتیژي مهم ټکی دی چې د سولې په خبرو کې اسلامي هوادونه داخل شي، د سولې لپاره په نړیواله سطحه هماهنګي مسره شي او بانفوذه شخصیتونه دي تشویق شي چې طالبان سولې ته وحسوي. ممتاز بهیر بنګتا د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په بهیر کې د سمون او په دې برخه کې د خې همغږي درامست کول لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه په دې برخه کې د افغانستان د دریګونو قواو وجایب او همکاري او د غراز د سولې په بهیر کې د سیاسي او مخاورو شخصیتونو وانډه اخیستل چې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو په اساسولو کې مهم رول لوبول شي هغه ټکي دي چې په دې نوې ستراتیژي روخانه شوې دي. د سولې عالی شورا یو مرستيال مولوي عبدالخبير اوچقند امریکا غټول د 15 کلنه ستراتیژي بالا دغه شورا سره د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه د سولې په بهیر کې د همغږي پرامنځته کولو کې مرسته وکړي. هغه ول د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د اروپאי ټولنې، د امریکا متحده ایالاتو، د ملګرو ملتونو، د امنیت شورا او ناتو مسؤلیتونه په دې ستراتیژي کې ځای شوی چې د سولې د تضمینولو په برخه کې هغه هم د سولې له عالی شورا سره په همکاري خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د سولې عالی شورا غواړي چې د نړیوال ټولنې او افغان دولت په همغږي د دې ستراتیژي په عملي کولو سره د سولې د تضمینولو په برخه کې خه ګامونه پورته کړي. د سولې عالی شورا دغه چارواکي زیاته کړه چې د دې ستراتیژي په جوړولو د دغه شورا یوې کمیټې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي شو خوصلور میاشتې کار کړی دی. خاغلی اوچقوند ویل د سولې پر خبرو د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونو ته هم په دې ستراتیژي کې ځای ورکړل شوی دی. د مولوي اوچقوند پر وینا د سولې عالی شورا پخوانی پالیسي تر ډیره بریده منطقي او عملي بڼه نه درلوده، خو اوسنۍ پالیسي داسې جوړه شوې چې په اسانۍ د عملي کېدو وړ ده. د چارو ځینې کارپوهان د سولې د عالی شورا د اقدام ستای خو د سولې په تامینولو کې د افغان حکومت په اراده او نیت د شک په سرګندولو وای کچېر افغان دولت د سولې پر واستلو کې قوي اراده درلوده نو په یوونی ملسیزه کې به په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ شوی وای. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلاند امریکا غټول د سولې عالی شورا باید په دې ستراتیژي کې د افغان دولت په سیاسي اراده زیات تمرکز وکړي.
کچېر ستراتیژي او پالیسي جوړیږي خو به دای شي د حکومت سیاسي اراده او پلوه کې د دولت هغه په ښکارا مسولیتونو باندې چې د سولې په اړه باندې لري په غو باندې تمرکز وشي، نه دا چې په ډیرو اداري جوړښتونو باندې خبره راوګرځي چې په اخر کې بمدا د سولې شورا هم لکه د پخواني د سولې شورا په توګه باندې یو مصرفي جوړښت به وي، یو موازي جوړښت به وي، مګر پایلې به جوتي او ښکار نه وي.
په همدې توګه ښاغلی زلاند وویل په دې ستراتیژي کې له افغاني جوړښتونو او شخصیتونو څخه په ګټه اخیستنې باید داسې لارې چارې ولټول شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وه سوال شي. خاغلی زلاند ویل د وسلوالو ډلو غوښتنو ته په کتو په اوس وخت کې د سولې لار روښانه شوه او افغان حکومت او د سولې عالی شورا ته په کار ده چې د وسلوالو مخالفینو پر غوښتنو لسره غور وکړي او په دې برخه کې عملی بحثونو ته لار پرانیزي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو در نوریدونکو د افغانستان د سرو زرو 201 دیش لرغونی آثار د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې ننداري ته خودل شوې دي. دا چې په مادي او مانوي لحاظ افغانستان ته څه ګټه رسیږي او ننداري ته خودل شوی آثار د افغانستان له کومو سیمو نه لاسته راغلي او څومره لرغونتوب لري، مونږ د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی سره مرکه کړې ده.
دغه لرغونی آثار د کومو مشخصو دورو آثار دي؟
آثار خو پنځه سیمې لغون سیمې نه پیدا شوی ده. هغه زله زله آثار چې ده هغه د تپې فلول له سیمې نه پیدا شوی ده چې د برونز دورې پورې اړه لري، تقریبا 3000 کاله قدمت لري. هغه بیخي د لرغوني آثار ده چې په دغه اندازون کې دي. مګم د بل سیمې چې ده آثار د آی خانم سیمې څخه ده چې د تخار ولایت کې موقعیت لري، هغه د درېم میلادي مخکې د میلاد پوریالداری بګرام سیمې نه ده چې هغه د دویم میلادي پوریالداری او د تلاتبې سیمې ده شبرغان کې موقعیت لري. دوه جوزان ولایت کې اول مخکې د میلاد نه تر اول میلادي پیړۍ پورې لري.
د کوم کال نه را په دې خوا د افغانستان د لرغوني آثار په نورو ملکونو کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
دا فوخ تقریبا 2001 کال وو چې اول ځل فرانسې نندارې لپاره یې خدل شو. پس لاغه نه دا بیا په نورو ملکونو تقریبا په یو لس ملکونو کې لاړه، لکه هالند، فرانسې او جرمني او ناروی او انګلستان او امریکا او کانادا. نورمال کول تقریبا یو لس ملکونو کې نندارې لپاره یې خدل شوی ده. اوس آخرین ځل کې په ټوکیو ملي موزیم کې نندارو لپاره خدا شوی وو چې پس هغه نه وو فلاره کوریا ته، چې د کوریا ملي موزیم بسته کې وو نندارو لپاره خدا شوی ده.
د افغانستان کوم لرغونی آثار چې د جنوبی کوریا په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوی دا ټول د سرو زرو دي کنه؟
نه، دا 211 کلم آثار چې د کوریا ملي موزیم کې نندارې ته خدا شوی ده یواز د سرو زرو نه نه دی جوړ شوی. یو برخه د سرو زرو دی او بل یو څو آثار د سپین زرو دی او بل د شیشهی آثار دی چې د شیشه نه جوړ شوی دا او عاج نه جوړ شوی دا. خصوصا د بګرام سیمې آثار ټول شیشهی عاجی او د برونز نه جوړ شوی دا. لږ برخه د سرو زرو دی، ډېر برخه نه ده د سرو زرو دی.
په بهرنۍ ملکونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارې ته وړاندې کېدل په مانوي لحاظ افغانستان د لپاره ګټه څه ده؟
یو خو هغه معنوي هدف ده چې مونږ غواړو چې دغه آثار خلکو ته وښیو او د هغې له خوا نه دغه جهانیانو ته خپل د لرغوني کلتور او فرهنګ او تاریخ دوی ته وښیو. هدف مو دا ده چې دوی وپېژني چې افغانستان یو ډېر لرغوني آثار لري او په فرهنګي برخه کې او په تاریخ برخه کې ډېر اهمیت لري. نو دا معنوي هدف ده.
په مادي اړخ کې افغانستان کومه ګټه ورنل ترلاسه کولی شي کنه؟
او خامخا د هر نندارتون چې هر ملک تقریبا مونږه 15000 امریکایي ډالر د پیش پرداخت په لحاظ اخلو د غوینه خود تقریبا نمایشګاه فیس ده او لاغه سره هم مونږ هم تقریبا 300 د خالص اواید نندارتون څه چې هغه اواید کې د غوینه 300 هم پرسنټه ورکړي دا دوه برخه کې مونږ زده ولر مو دي او هغه سره هم هدف دا ده چې دغه نندارتون په خاطر مونږ وکول شو تقریبا حق آثار چې د درې لسیزې جګړه کې د افغانستان لوټ شوی وو د بعضې ملکونو نه راوګرځو بیرته افغانستان ته راوړو. په مثال توګه زه درته کوی ویلی شم چې تقریبا د یو سال دوه قلم آثار دوه میاشتې مخکې مونږ یو تفاهمنامه جاپان سره امضا وکړ چې دا هغه تفاهمنامه په خپل حال مونږ کوی شو چې یو سال دوه قلم آثار چې جاپان ته په غیر قانوني لیږل شوی وو بیرته افغانستان ته راوړو. ان شاء الله په راتلونکي کې یو میاشتې یا دوه میاشتې مونګه کوي چې هغه افغانستان ته بیرته راغلو. ډېر باهنت آثار چې دغه نندارتون کې ملکونه دا آثار ویني دوی ته دا فکر راځي چې مونږ کوي چې د خپل آثار نه ساتنه وکړو. د دې په خاطر هغه آثار چې د پخوانی ټول اسیزه کې خصوصا دغه پخوانی کلونه کې د افغانستان لور شوی دا کوي چې د هغه په خاطر مونږ دا افغانستان ته راوړو.
ډېر مننه رحیمي صاحب کور ودان.
هیله کوم چې راځم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا په کانګرس کې د جمهور غختون کې ګوند خارجه نغړو پروم د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا د اف بی آی رئیس ته په دې خاطر په غوسه شول چې هغه د خپل تحقیقاتو د بشپړېدون وروسته ویل دي چې میرمن هیلری کلینټن چې کوم وخت د بارني او چارو وزیر و نو هغه د خپل شخصي مخفي ایمیلونو په برخه کې د ډېر زیاتې بی احتیاطۍ نه کار اخیستې ده. خو بیا هم هغه د پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست مقام ته د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید په ضد تورونه ونه لګوي. خلیل خان د دې راپور خلاصه برابره کړې ده.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومي د ولسی جرګې د تحقیقاتو کمیټې ته دوه ورځې وروسته لاغه حاضر سو چې هغه د دغې ادارې د تحقیقاتو په نتیجه کې وویل چې نه خداسي شوایسته او نه هم دا چې میرمن کلینټن دی په سرګند او په قصدي ډول د امریکا د قوانینو څخه سرغړونه کړې وي. کله چې هغه د 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې د امریکا تر ټولو لوړه ډیپلوماټه وه او هغه د حکومت د خوندي او محفوظو ایمیلونو د سیستم پر ځای د خپل شخصي او دولتي ایمیلونو لپاره د هغه کمپیوټري سیستم نه کار اخیستی وو چې د هغه د نیویارک په کور کې وو. شغل کومي د کانګرس غړو ته د خپلې بیانې په شروع کې په خپل توضیحاتو کې وویل چې دوی دوه شان په نظر کې ونیول چې دا پریکړه وکړه، یعنی دا چې یو کس چې مخفي معلومات تر لاسرسی لري نو محکمه سي او کنه.
What did the person do? Did they mishandle classified information? And when they did it, did they know they were doing something that was unlawful? That has been the characteristic
of every charge. یو کس چې څه کوي آیا هغه محرم معلومات په صحیح توګه نه دي استعمال کړي او دا چې د هر یو جرم خصوصیت وي چې پکښې په غلط ډول د محرم معلوماتو استعمال شامل وي. دا ډېره مهمه ده چې یو څوک چې څه کوي نو هغه څه فکر کوي او موږ نه غواړو چې خلک بندیخانه ته واستو تر هغه چې موږ دا نه وي ثابته کړي چې هغه چې څه کول نو په دې خبر وو چې هغه دا کار په کسي ډول کوي او کنه. خو د جمهور غوښتون کې ګوند د کانګرس غړو د کومې د تحقیقاتو په پایلو سخت انتقادونه وکړل چې هغه ولې د کلینټن د محکمو کولو سفارښتنه ونه کړه. هغه دا پوښتنه کوي چې تحقیقات کوونکو دا ومندل چې میرمن کلینټن یو سل دیارلس محرم ایمیلونه استولي او اخیستي دي او د دې ایمیلونو لپاره د کمپیوټر شخصي سرور استعمال کړی وو او بیا هم د دې قضیې په پایله کې دا وویل چې میرمن کلینټن به د مروجو قوانینو د لارې نو محکمه کیږي، که څه هم یو ډېر لوی بې احتیاطي جرم دی. د امریکا څارنوالي لوریټا لنچ د تحقیقاتو د پایلې وروسته د کومي هغه سفارښتنه منلې چې دغه قضیه دې ختمه سي او میرمن کلینټن دې نه محکمه کیږي. کلینټن نیت لري چې د امریکا لومړی ښځینه جمهور رئیس سي. کلینټن بعد دې وروسته د کومي د هغه پایلو په اړه په عام خبر برګون وشي چې هغه او په بارنوي چار وزارت کې دغه همکارانو د محرم معلوماتو په اړه ډېر زیات بې احتیاطه ول. د یو کال مخې کله چې دا غې د ایمیلونو لپاره د شخصي کمپیوټري سیستم د کارولو خبره رابرسیره سو نو هغه ویلی ول چې هغه د خپل اسانتیا لپاره یوازې یو ټلیفون د دولتي او شخصي ایمیلونو لپاره استعمالوي. نو ورسته بیا ومنله چې دا یو غلطي و او دا غې دا کار د دې سبب سوچ چې اف بی آی د دې مسلې په باب یو کال تحقیقات وکړل.
د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شویګانو په زیارت باندې په برید کې 15 دیش کسان وژل سوي دي. برید د بغداد په 15 کیلومتري کې د بلاد په شهر کې سوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت کې سوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې درې ځانمرګو چې وسلې او راکټونه ورسره په زیارت باندې برید وکړ. دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول راکټونه وار کړې او بیا د زیارت دننه په خلک باندې ډزې کړې دي. د امریکا د ټکساس د ایالت د ډالاس د شهر پولیس وایي چې د تیرې شپې د جزو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي او څلورم مشکوک کس وژل شوی دی. د ډالاس په شهر کې تیرې شپه په ډزو کې 15 پولیس ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د دې دوي مظاهرې نه وروسته وسوي مظاهره په امریکا کې د دوو تور پوس امریکایانو په وژلو د احتجاج لپاره جوړه شوې وه. د پولند په مرکز وارسا کې نن د ناتو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. تمه ده چې سبا ته به په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وسي او ناتو به د افغانستان د حکومت سره د مرستو په اړه په ستراتیژي کار وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې تمه لري چې د اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو پروسه بې له کومو ستونزو تر سره شي. چمتویس اوباما نن سهار وارسا ته ورسېد. دغه د سفر هدف دا دی چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. او د تایوان ختیځ سواحل نن یو قوي طوفان وځپله. په په طوفان کې یو کس مړ شوی دی او شپږ پته نور ټپیان شوی دی.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن شپه د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې چې د روغتیا خبرونه ده د طبابت په اخلاقو غږیږي. د پروګرام قربانه شفیع سردار او قدیر مشرف دي. د استودیو د تلیفون نمبر دی 202-شپږ یو نهه یو دېرش شپږ دېرش. کولی شئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونو کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. دغه د سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.